دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
وین احمد الله چیوال د لوګي نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ د مهال په افغانستان کې 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمیرې څخه 8 میلیونه وګړي قحطۍ ته نږدې دي. اوچا د غشن د روان کال د سور میاشتې په څلورمه ویلي په افغانستان کې د روان کال په پسرلي کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره څه باندې 1.4 میلیونه ډالرو پوري مرستو او یو مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړې او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسیدلې چې دغه هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له جدي خطر سره مخ دی. د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د نیمروز د کنګولو سوالی په سرحدي سیمه کې د پرونی نخت پړه په یو بل چولی. د طالبانو د کورنوی چارو وزارت په دې نخته کې د خپل یو سرتیری وژل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس هم لیکلي پرونی نخته کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه خوا د جنوبي اسیا لپاره د ایران د بهرنوی چارو وزارت مرستیال تدرسول موسوی د دې جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بللی. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت به پرون ایرانی لوري د نخت په پیل تورن کړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بي ځای شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې له ویډیو سره لیکلي یونیسیر د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپل د ځانونو او خپل کورنیو مرسته وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره څه باندې 1.3 میلیونه کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکونې لپاره د نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د وړاندیز ملاتړ کړی. دغه کمیسیون پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې د بشر حقونو او مدني فعالانو سره د سلا مشورو په ترڅ کې د دغسې یو میکانیزم د جوړېدو غوښتنه کړې. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبي کوریا په وروستیو کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې ټاکل شوي درې اونۍ به دوام وکړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا دا تمرینونه د شمالي کوریا پر وړاندې د پوځي قدرت ښودلو یوه برخه ده. دا پوځي تمرینونه په 10 سال کې پیل شوي چې شمالي کوریا هم د خپلو توغندیو د ازمایلو هڅې زیاتې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا دا ګډ پوځي تمرینونه د دغو هیوادونو تر ټولو ستر تمرینونه دي چې تر اوسه امریکا او جنوبی کوریا په ګډه ترسره کړي دي. د جنوبی کوریا پاوز د تمرینونه د نابودۍ تمرینونه یاد کړي او سلګونه کورنیو او بهرنیو رسنیو ته د دوه تمرینونو د خبری پوشش لپاره بلنه ورکړي ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ترکیه د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو پای ته رسیدلی او د رای شمیرل دوام لري. د دې هیواد د ټاکنو عالی شورا مشر احمد ینر ویلي تر دې مهاله رجب طیب اردوغان د 35.14% رایو په خښتو مخکې دی او قلیجدار اوغلو د 45.95% رایو په ترلاسه کولو ورپسې دی. راپورونه وایي چې په استنبول کې د اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند مرکزي دفتر مخې ته ترافیک په بشپړ ډول پر ټاپه درېدلی. موټران هارون نه وهي او خلکو د ترکیې بیرغونه پورته کړي. که څه هم د رایو شمیرنه لا نه ده بشپړ شوې خو د جشن فضا خبره ده. د دغو دواړو نوماندانو ترمنځ هر هغه څوک چې ډېرې رای ترلاسه کړي د ترکیې د نوي ولسمشر په توګه به وټاکل شي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن او د کانګرس جمهوري غوښتونکي مشر کیوین مکارتي د یوې میاشتې ځنډ وروسته د فدرال حکومت پور 1.4 تریلیون ډالر لوړولو ته موقتي هوکړه کړې. دا جوړه په داسې شرایطو شوي چې ښایي نهایي نه وي. اوس به دا پریکړه کانګرس ته د تصویب لپاره چې چرته چې به پرې سخت او جدي بحثونه وشي. هڅه کیږي تر دې مخکې چې د امریکا حکومت بې پیسو شي د جون میاشتې مخکې خپل پورونه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت خبرداري ورکړي چې د جون میاشتې تر پنځمې مخکې د حکومتي پور کچه لوړه نشي، حکومت د پورونو ورکړې لپاره پیسې نه لري. د پاکستان په شمال کې پرون پولیسو د واورې خوایدنې له امله د یوې سیمه ییزې کوچي قبیلې 11 کسانو د مړ کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا واورې خوایدنه په شونتر په سیمه کې رامنځته شوې. د شونتر پاس د ګلګیت بلتستان سیمې د استور ناحیه سره نخلوي او آزاد کشمیر ته رسیږي. د ګلګیت بلتستان یو پولیس چارواکي ویلي په دې مړو کې څلور ښځې او یو څلور کلن کوچنی هم شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت.
طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی وایي چې افغانستان کې وخت ته د طالبانو د رسیدو وروسته امنیت ټینګ شوی. نړیواله ټولنه دې د بهرنیو هیوادونو دغه هیواد د افغان کډوالو په ستنولو کې مرسته وکړي. د طالبانو دغه چارواکي د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې افغان کارپوهان وایي هر ورځ دغه هیواد نه په کارپو افغانانو د ځینو ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه کوي. اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن کانی وایي چې افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او په دغه هیواد کې ټول وګړو حقونه تامین شوي. نن نړیواله ټولنه دي افغانانو ته دننه په هیواد کې روزګار او تګ راتګ اسانتیاوي برابرې کړي ترڅو له وطن څخه بهر افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خلیل الرحمن کانی په کابل کې په سلګلو بېوزله ښځو ته د خوراکي توکو د ویشلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانان چې نن د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دې مسؤلیت پراغو هیوادو دی چې افغانستان ته جګونه راوړل. دغه هیواد اقتصاد ټوټې ټوټې کړ او افغانان مهاجرت ته اړ کړل.
نو دا هغه هیوادونه په دې پار ده چې د افغانستان په ودانولو کې، افغانستان ته د مهاجرین په ستنولو کې او دغه خوردواکۍ د فکر د مسکانت په لر کول کې او بیرته د افغانانو د مهاجرین د راتګ لارې چارې اسانتیا او په افغانستان کې د دې پر آبادی او د معاشات د روزګار د تعلیم د صحت او د ټول هغه اړوند کارونه چې دوی ته ضرورت لري افغانان باید هغه هیوادونه روان دي شي او دغه غاله واخلي. دا د دې مسولیت دی.
د طالبانو د حکومت د ماجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر ویل چې وسمال شپږ واته میلیونو پورې افغان ماجرین په بهرنیو هیوادو کې ډیر دي. خلیل الرحمن کانی پرته له دې چې کوم هیواد نو وخت ویل چې ځینې هیوادونه د ناسمو تبلیغاتو په خپرولو سره نه یوازې دا چې له بهر څخه دننه افغانستان ته د افغان ماجرینو د ستنیدلو مخه نیسي، بلکې د ښاغلي کانی د اداله مخې نور افغانان هم بهرنیو هیوادو ته تللو ته هڅوي. خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او د طالبانو د حکومت زنه سخت په لسی ولامل یو شمیر زیات افغانان له دغه هوا څخه بهرنی هوا دوته کړه کی ته په انټونی او سات جاوید مومن تیرونه د ریاست الوزراء د سیاسي معاونیت له خوا یو جوړ شوی غونډه ته ویل چې په تیرونه کې دوه کلونه کې د اقتصادي سوزو او راتلونکي ته د نه هیلي لامل ډیر خصوصي په انټونی په افغانستان کې ترې شوی او ډیر ځوانانو په شپږم او اووم سمستر کې خپل ذکرې پریخي او زیات شمیر تعلیم یافته افغان ځوانانو وطن پریخي دي.
یونان کې زمونږ انجینران، زمونږ ډاکټران، زمونږ کډرونه په کمپو کې پروت دي. دې ته مونږ ته یو پالیسی او ستراتیژي په کار ده چې دا ځوانان څنګه راولو. د اسلامي امارات له خوا یو کمیسیون ایجاد شو. مونږ دا ویل دا کمیسیون د غلو لپاره نه ده، چې مونږ هغه رهبران چې د مونږ په وینو باندې سودا کړی ده هغه مونږ نه غواړو. مونږ هغه استادان غواړو چې هغه د کډرونه دي. د کابل پانتون په سلګونو استادان د نورو ولایتونو لاړل، متخصصین زمونږ لاړل، زمونږ هغه ځوانان چې روزل شوی ځوانان ول یو سرمایه ده هغه لاړل. کمیسیون دې ته باید کار وکړي. ولی متاسفانه بدبختانه تر دې دمه هغه کار نه شوی. بل تخصص په اداراتو کې یو مثال درکوم، زمونږ ډیر ځوانان ناهیلی پدې شول. یوازې د هوایی ډګر څخه د غوست کې ماده شکایت راغی چې 100 نفر ځوانان منفک شوی دي. تاسو وګورئ مشرانو، قدرمنو مشرانو، دغه ناهیلی توپ زیاتوي. 100 نفر او یا فامیل لري او یا کورنۍ لري.
د ملګرو ملتونو د شپې له مخې په تیرو نږدې یو شپې شو کې د افغانستان څخه 1 میلیون څخه زیات افغانان ایران او شاوخوا 300 زره نور پاکستان پاکستان ته کړه شوی دغه کړه شو افغانانو ځلې کورنۍ ویچی د طالبانو د حکومت له خوا د جلو په ذکرو د بندیز لامل وطن پرې خدو پرې کړی دا د ملګری متون د شپې لمخي اوس مهال شاوخه 3 میلیون افغان کډوال یوازې په ایران او 15 شپې نور په پاکستان کې د وسیدان په قانوني او د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي په دغه هیوادونو کې هم افغان مهاجرین تعلیم ته د لاسرسي په برخه کې د سوندو ترڅنګ روغتي خدماتو او د کار د نشکل سوندو سره مخ دي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اخباینی غنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د افغانستان او ایران په پوله کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ د شنبه ورځې په درنین خطي کې یو شمېر کسان مړه او ټپيان شوې دي. طالبانو او ایران دواړه یو بل د خطي په پیلولو تورنوي. په دین خطه کې په ځای تلفاتو سربېره مالی زیارونه هم اغوخت دي. چارواکي وايي ان خطه اوس پای ته رسیدلې او د عواملو په معلومولو یې سرني روان دي. نور حال په دې رپورت کې
رسنۍ کې په خبرو شو یو ویډیوګانو کې ښکاری چې طالبان او ایران د ځواکونو په نیمروز کې د افغانستان او ایران پرګړه پوله سخته جګړه کوي.
متاسفانه ما دیروز شاهد درگیری میان مرزبانان ایرانی و مرزبانان افغان بودیم که درگیری را آغازگری درگیری مرزبانان ایرانی بودند که متاسفانه بعد از این درگیری اینا حتی از صلاح سبک سنگین بالای شهر نیمروز از صلاح سبک سنگین استفاده کرده بودند که تا 4 آوان از اینا بالای خانه های مسکونی برخورد کرد که تا یکی از خانه ها تخریب شد. در این قضیه حتی تقریبا 3 زن و 4 طفل و همچنان یک بیمار متأسفانه زخمی شدند.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالنافی ټکور ایرانی لوري د دزو په پیلولو تورن کړی ویلی دی چې په دې نخته کې دوه کسان یو د هر لوري څخه وژل شوی او یو شمیر نور ټپيان دي. ټکور وویل چې شخړه اوس کنټرول شوی او چارواکي پرې خبر دي. د طالبانو دفاع وزارت ته په منسوبه ټوټر پاڼه هم لیکل شوی چې د نیمروز ولایت د کنګولس والی اړوند سرحدي سیمو باندې ایرانی سرتیرو له لوري دزې پیل شوې دي. په دې پیغام کې زیاته شوې چې اسلامي امارت د هرې ستونزې حل لپاره خبرې اترې معقول لار ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره پلمې د یو لوري په ګټه هم نه دي. بلخوا د ایران د پولیسو مرستیال جنرال قاسم رضایی له ایرانی رسنۍ سره په خبرو کې لومړی طالبان د دزو په پیلولو تورن کړي. ایرانی رسنۍ ویلي چې په دې نښته کې درنه مرګ ژوبله او سخت زیانونه رامنځته شوي دي.
بعد از تیراندازی های طرف طالبان
در نه خبری آژانس د ایرانی پولیسو په حواله ویلي چې په دې نښته کې د ایران دوه سرحدي پوځیان وژل شوي دي. خو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تهران ټایمز بیا د درې ایرانی پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. ایرانی رسنۍ زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله چې د تجارت مهمه لار ګڼل کېږي تړل شوې ده. د کډوالو د حقونو یو شمېر مدافعین وایي چې له ګاونډۍ سره دغه ډول نښتې کولی شي په یادو هیوادونو کې پر افغان کډوالو ناوړه اغېز وکړي.
دغه کومه پیښه چې رامنځته شوې ده، جګړه چې شوې ده، افغاني سایټ او ایراني سایټ تلفات اوښتې دي، دا به په افغانستان او ایران په اړیکو نړیوالو کې ډېر بد اغېزه ولري. خصوصا هغه افغانان چې مهاجرین دي په ایران کې دي، هغوی مخکې نه ژوند هلته سخت او تریخ و. د ایران حکومت هغوی سره ظلم او زیاتی په موږ رپورټونه لیدلي وو چې افغانان په موټرو کې سوځول شوي وو او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وشتل شوي وو. دغې جګړې د وجه کېدای شي دا په افغانانو باندې نور هم منفي اغېزه ولري. کوم افغانان چې د ایران لارې اروپ ته راځي، کوم افغانان چې په ایران کې مهاجر دي.
بلخوا د چاریو شمیر نور کارپوهان وایي دواړو طرفونو ته پکار ده چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
رای حل چیست؟ رای حل ایست فعلا که اولا از رای دیپلوماسی باید پیش رفته شوه، دوم به اساس قانون سرزفی جاو یک باید کشور سیوم داخل شوه و اگه هودا بشه از رای داوری بین المللی یا آربیتریشن پیش برن. و امیدم ایست که دو کشور همسایه از این راه ها استفاده کنند و نه به تهاجم و آدم کشتن یکی دیگر.
تر اوسه د طالبان او ایرانی لوري ترمنځ د جګړې د اصلي علت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د څېړنو د پیل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان او ایران ترمنځ د څو اونیو راهیسې د هلمند د اوبو پر سر لانجه روانه ده. د هغه هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د روانې میاشتې په پیل کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د هلمند د سین ندی د دوی حقابه ورکړي.
من درم اخدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان، به حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن این حق رو.
خو طالب چارواکو ویلی دی چې هغوی د 1950 کال د شوي تړون له مخې ایران ته د اوبو ورکړې ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د جګړې د قربانیانو د درناوي ورځ عمومي رخصتي وي. دا ورځ د متحده ایالاتو په جګړو کې د خدمت کولو په مهال د وژل شوو کسانو په یاد کې لمانځل کیږي. په دې ورځ امریکایانو د مختلفو ایالتونو نه واشنگتن ته سفر کوي چې په قبرونو د ګلانو ګېډې کیږدي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا جنډې له 2000 نه زیاتو هغو امریکایي عسکرو په قبرونو لګېدلي چې د آرلنگټن په ملي مقبره کې ښخ دي. جنډې د لګولو رسم چې په 1918 میلادي یعنی 1928 لمریز کال کې پیل شو، د میموریال ډے یا یادګاری ورځ له رخصتۍ نه مخکې چې معمولا په متحده ایالاتو کې د مئی په وروستۍ دوشنبه لمانځل کیږي، له زر نه زیات عسکر او داوطلبان د هغو امریکایي عسکرو د ډبرو شناختو مخې ته جنډې لګوي چې د خپل هیواد لپاره د جنگ په مهال ژوندونه قرباني کړل. په واشنگټن ڈی سی کې څو درجنه پوځي یادګارونه د هغو عسکرو یاد ته وقف شوي دي چې د 19 میلادي پیړۍ د لسیزو په دوران کې د امریکا له انقلاب نه نیولې په معاصره زمانه کې د افغانستان او عراق د جنگونو په شمول د ګڼ شمېر وسلوالو شخړو په نتیجه کې وژل شوي دي. یو ډېر مشهور یادګاری ځای په واشنگټن کې د مرینز کور یا د سمندري پوځ د قلی اردو یادګار دی. پر دغه یادګار یو بې مثله تصویر لګېدلې چې په 1945 میلادي کال کې په دویم نړیوال جنگ کې د جاپان له ماتې وروسته د امریکا د سمندري پوځ د قلی اردو عسکر په آی-2 جما نومي ټاپو کې د امریکا د جنډې د لګولو په حالت کې ښیي. د دویم نړیوال جنگ په یادګاري څلي کې د ډبرو پایې او له برونزونه جوړ شوی ګلدستې یعنی د ګلانو ګېډۍ 1400 نه زیاتو امریکایي عسکرو په یاد لګول شوي چې په دویم نړیوال جنگ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. همداراز د ویتنام د جنگ پر یادګاری چدی د سپاسه هغه 85000 امریکایي عسکرو نمونه د تور سنگ مرمر په ډبرو خل شوی چې دغه جنجال انګیزه جنگ په زمانہ کې پوځي خدمت د دورې د سر تر رسولو په دوران کې وژل شو. په میلیونونو سیلانیان هم په دې موقع واشنگټن ڈی سی ته راځي. نه یوازې دا چې په جنگونو کې د وژل شو عسکرو ماتم کوي، تفریح او ساتیري هم کوي. په دې ورځ د یو زاړه رسم لمخې د واشنگټن ڈی سی د ښار په ملي مال کې د رسمي گذشت مراسم سرته رسیږي. په دې مراسمو کې پوځي بینډونه او تشریفاتي یونټونه ګډون کوي. د میموریال یادګاری ورځ په امریکا کې د دوبی د موسم د پیل کېدو سره سمون خوري. د راتلونکي په اړه د اپټیمیزم یا د خوشبینۍ ورځ هم ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر صفو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د دلیل لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د کانادا د تورنټو د خار په یو کاروند کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه د غاټول ګلان روزل کیږي. د ګلانو په دې کاروند کې د غاټولو بیلابل ډولونه موجود دي. په مخکړي دی رپورټ
د ګلانو په دې لوی باندې د میلیونو غاټولو ګلانو غړیدل په کانادا کې د سخت جنې د پای او د پسرلي د راتګ زیری ورکړي. لکه څنګه چې کانادا د نړۍ دوهم لوی هیواد ګڼل کیږي نو طبيخ کولای هم د نړۍ په ګډ ګډ کې ډېر شهرت لري. په تورنټو کې د غاټولو د باندې ډیرو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د زرګونو بهرني او کورني سیلانانو قربت دي. د لالا ګلانو رنگارنګ خپل داسې هیواد چې د بیلابلو فرهنګونو قربت دي ځانګړي خورا ورکړي. یو جوړه چې تازه واده کړي دي د غاټولو د ګلانو د دې باندې لیدنه کوي او لزانه سره یو ګډي ګلان هم کوټه وړي.
I'm here today with Jay.
زنن د جیدن سره دلته راغلم. هغه ز دلته راوستلم او زه متعجب کړم. هغه ماته نو ویلی چې ما چیرته بیای. مونږ له تورنټو نه تر دې ځای پورې یو نیم ساعت مزل وکړ. دا ځای ډیر ښکلی دی او مونږ ډیر ګلان راټول کړل.
د دوی لپاره د غاټولو د ګلانو راټولول د ژوند په زړه پورې تجربه ده او دا لومړی ځل دی چې هغه د غاټولو د ګلانو داسې لوی بڼ ته راځي.
We came out to see the flowers, to do some picking.
لنجدینه د ډیرنګارنګ ګلانو لیدل زماله لپاره زړه راکون کې تجربه و. د ګلانو راټولول نه واد زماله لپاره بلکې هر سیلانی چې لدې ځای څخه لیدنه کوي ورته یو نه هېرېدونکې تجربه ده.
د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د هالند سلطنتي کورنۍ کاناډا ته راغله او هلته یې پناه واخیسته. په همدې وخت کې د هالند شاهزادګۍ د کاناډا په پلازمېنه کې وزېږېدله. نو له هغې وروسته اوس هر کال د هغې په ویاړ له هالند نه د لاله ګلانو په زرهاو پیازونه کاناډا ته استول کیږي. په دې هېواد کې د ګلانو د بېسارو بڼونو په منځ کې د لاله ګلانو دا لوی بڼ د هغو نویو راغلو افغانانو لپاره یوه په زړه پورې او نه هېرېدونکې تجربه ده.
چیدن ګلا و فضایی که اینجا ایگل ها با این تنوع رنگی که وجود داره و قشنگی که ایجاد کرده خیلی زیاد نه تنها بر ما بلکه بر هر بیننده و کسایی که از اینجا آمدن دیدن کردن خیلی تجربه قشنگ و خوشایند بوده.
با طبیعی دول سره غاټول په افغانستان کې ایران او ترکیه کې زرغونیږي. په افغانستان کې د کال په لومړۍ څلوېښت ورځو کې د هیواد په شمال کې په ځانګړې توګه د بلخ په ولایت کې د غاټولو د ګلانو میله چې د ګل سرخ په نامه یادیږي هم ترسره کیږي چې په زرګونو خلک یې لیدلو ته راځي. نو د غاټولو ښکلي ګلان د نړۍ په ګډ ګډ کې اوس خپاره شوي دي چې هر کال په کاناډا کې هم د غاټولو ګلانو تر ټولو لوی جشن ترسره کیږي چې نږدې 1500 زره خلک د یو میلیونو ډیرو ګلانو لیدنه کوي. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرانه چارو وزیر انټونی بلینکن د آزادۍ کورته په وینا کې خبرداري ورکړه د بشري حقوقو ته یو د ډیرو چټکو چیلنجونو نه ټکنالوژي ده. د یو وخت لپاره داسې معلومېدله چې په ټکنالوژۍ کې ټوپ وهل به د قدرت توازن د بشري حقوقو له سرغړونکو نه د بشري حقوقو د مدافعینو په پلوي تمایل پیدا کړي. به هم په ډیر عینو ځایونو کې د بشري حقوقو مدافعین د ښه کار لپاره ټکنالوژي استعمالوي. مستبد او زپون کې رژیمونه د ټکنالوژي نه غلطه ګټه اخلي چې تیرې ور باندې سرته ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن شرح کړه زموږ د بشري حقوقو راتلونکي به په څلورو مهمو ساحو کې بدل شي. لومړی د څارنې ټکنالوژي، زموږ ډیجیټل ژوند موږ ټول د څارنې د ټکنالوژۍ نوو ډولونو ته حساسوي. خبر اعلان، سیاسي فعالین، مخالف شخصیتونه، د بشري حقوقو پلویان په ټولې هرې وچې کې، نور په تجارتي استخباراتي ویرولو سره هدف ګرځولی کېږي چې په چمتو ډول حکومتونو او غیر دولتي موسسو ته یو شان تیار دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړل موږ پوهیږو انټرنیټ ته آزاد لاسرسی د بشري حقوقو او بشري ازادۍ لپاره ضرور دی، مګر د ازادۍ د کور په قول د حکومتونو لخوا د انټرنیټ سانسورول او بندول اوس د بل هر وخت نظر دی. د ایران اداره رسنی سیم د انټرنیټ نه کار اخلي چې د نننی ایران نه مهم معلومات لاسته راوړي چې د صحیح وژلو له مستند کېدونه هر شی وکړي. د احتجاجونو له لزاپلو چې د رژیم زپل شریکوي د خپلې شبکې او خبریالانو لخوا یې راټولوي او خبریالان یې رپورټ ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه په داسې حال کې موږ ټول په دې باندې کار کوو چې د ټولو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی پیاوړی کړو. موږ په دې باندې هم کار کوو چې د آنلاین له لارې د زورولو، سرغړولو او غله او د غلطو معلوماتو د خپرولو غم وخورو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداری ورکړ چې د جینومیک په شمول ټکنالوژي او بشري حقوق، مصنوعي استخباراتو او بای ټکنالوژي ته متوجه کیږي. په بای ټکنالوژي کې پرمختګونه په شخصي ډي ان ا باندې جینومیک څارنه توانه کوي. په بل قوتوګه سرغړونه اسانوي او د مثال په توګه ځینې دغه شانه مونږ ولیدل چې د چین په ولسي جمهوریت کې په سینکیان کې د یغور مسلمانانو او د نورو اقلیتونو په خلاف سرته رسول شوي. مونږ د دغه راپورټونو په خپرولو سره هم اندېښمن یو چې هغه د ډلهیزې ډیانا جمع کول خپرول دي. هغه د تبت په باره کې دي په داسې حال کې د تبتیانو د نفوس د کنټرول او څارنې یو اضافي ډول دی. د بهرنیو چارو وزارت به استرالی ملاتړ کولو پرته کولو ته دوام ورکړي او د هغه چا سره قانوني ملاتړ کوي چې په درسته نړۍ کې د بشري حقوقو د دفاع کولو لپاره راوتلي دي او د ازادۍ د کور په شان د خپلې مدني ټولنې د انډیوالانو سره کار کوي چې څرنګه د ګواښونو په وخت کې د بشري حقوقو ښه دفاع وکړي او پرمختګ ورکړي. ګرانو اورېدونکو، دا و د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظرې څرګندوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.